هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د قیامت شپږ علامې ذکر کړي دي او فرمایي: اول، د قیامت راتګ د مخه به تسلیم الخاصه وي، یعنی په خلقو کې به داسې کیفیت پیښ وي چې څوک به سلام نه اچوي بې له هغو کسانو ته چې دی یې پیژني. حال دا چې دا هغه طریقه مسنونه نه ده، بلکې سنت طریقه دا ده چې سلام به هر چاته که یې پیژني که یې نه پیژني ور اچوي. د سلام په اچولو کې پخوانی شناخت او معرفت ته ضرورت نسته، مګر نن ورځ خلق داسې دي چې یو څوک بل چاته په مخه ورسي لکه نه چې یې ویني، چې دا هم د قیامت د علامو څخه یوه علامه ده. دوهم، په ذکر سوي حدیث شریف کې د قیامت دوهمه علامه د تجارت نشریدل او ډیریدل دي، تر داسې اندازې چې ښځه به په تجارت کې د خپل میړه کومک کوي. آیا نن ورځ دغه کار په خلقو کې نه دی نشر سوی؟ د قیامت دریمه علامه د سلی رحمی او دوستیو پرې کول دي. د دوستیو پرې کول نن ورځ څونه ډیر دي، هر یو دې په خپله کورنۍ کې وګوري، په بل چا پسې دې نه ګرځي. مګر بدبختانه نن ورځ داسې ډېرې کورنۍ سته چې خپل ځانونه یې هېر کړي دي او پر هر چا بې ځایه تبصرې کوي. دا داسې مثال لري لکه د چا چې په خپلو کالو کې لړمان وي او دی د بل په کالو کې شپږې پلټي. په ذکر سوي حدیث شریف کې د قیامت د علامو څلورمه علامه شهادت الزور یا په درواغو سره شاهدي ده. شهادت الزور هغه ته ویل کیږي چې پر یوه کار په الله جل جلاله سره قسم یادوي چې دغسې و او دی پوهیږي چې درواغ وایم. پنځم، د حق شاهدي پټول دي. مثلا یو څوک یوه قضیه او واقعه وویني مګر وایي زما یې په څه، د یو چا سره ظلم سوی دی، اوس غواړي چې د هغې واقعې لیدونکي پر هغه لیدلې حال شاهدي ادا کړي، مګر څوک و دغه حق شاهدي ته نه حاضریږي. هر یو پر خپل ځان بیریږي او وایي که شاهدي ادا کړم ماته مشکلات جوړیږي، چې دغه ته د حق شاهدي پټول وایي. په ذکر سوي حدیث شریف کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیامت شپږمه علامه ذکر کړې ده، هغه ظهور القلم ده، یعنی په خلقو کې د لیکلو او ویلو ډیریدل د قیامت علامه ده. بېسوادي به په خلقو کې لږیږي. دغه ذکر سوي ټولې علامې پیښه سوي او ښکاره سوي دي. صدق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. همدارنګه د قیامت په کوچنیو علامو کې دوې عظیمې علامې دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حدیث شریف کې ذکر کړي دي چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: دوې ډلې دي چې د اور یا د وژخ له اهل څخه دي چې ما نه دي لیدلي یا یې زه اوس نه وینم، ځکه دغه دوې ډلې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عصر او زمانه کې نوې موجودې. یوه ډله یو قوم دی چې د هغو سره داسې قمچینې یا چلاخې ورسره دي لکه د غویو لکۍ، او په هغه سره به خلق وهي چې دا د ظالمو حکومتو پولیس دي، او تاسې نن ورځ وینئ چې د پولیسو سره هغه تور لرګي ورسره دي او خلق په وهي، او دغه ظلم او سرکشي نن ورځ په مسلمانانو کې ډیره ده. او هم هغه خلق دي چې د قومندان او جنرال په نامه سره د الله جل جلاله پر بندگانو بېله حق او بېله سبب ظلم کوي، پر خلقو تیری او تجاوزونه کوي، قسم قسم وهل او کوټل ورکوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دغه ډله نه جنت ته داخلېدلی سي او نه به د جنت بوی ورورسېږي. او هغه بله دوهمه ډله چې جنت ته نه داخلیږي او نه یې بوی ورسېږي څوک دي؟ ستاسې د پوهېدلو دپاره د پاته حدیث شریف ترجمه ټکي په ټکي بیانیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې هغه نساء کاسیات عاریات، هغه ښځې دي چې په ظاهره یې کالي اغوستي دي، مګر ستر هیڅ پکښې نسته. بدن یې لس دی، لاسونه، پښې، ځیګر او شا ټوله لس وي. تفصیل ته یې ضرورت نسته. نن ورځ دغه لباسونه ډېر مشهوره دي او دغو ښځو ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کاسیات عاریات ویلی دي. کالی اغوستي او لسې خوندو. ځانونه وساتئ او د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ. خپل دوستان د دغه خطرناک موډ او پیشن په نتیجه خبر کړئ. که څه هم دوی کالی اغوستي دي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لسې بللی دي او نور هم پسې فرمایي: مومیلات مائلات، دغه ښځې په تګ او رفتار کې کږې وږې دي. تاسې په پوهیږئ؟ تفصیل ته یې ضرورت نسته. یا دا چې دوی خو د حق څخه و ګناه کولو ته مایل دي، د حق څخه مخ اړوونکي دي او نور انسانان هم ګناه ته ورکشوي، نور خلق هم ګمراه کوي. او دغه حالت نن ورځ څونه ډېر دی. یوازې دا نه چې ښځې په ودو او مناسباتو کې لس کالي اغوندي، بلکې په بازارو او دفترو کې ښځې دغسې لس لباسونه اغوندي چې په نامه لباس او په حقیقت کې لسې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم د دغو ښځو په باره کې فرمایي: رؤوسهن کأسنمت البخت المائلت، او د سر ریشتان به یې داسې وي لکه د اوښانو کاژه او مائل بوکونه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عجب شیان راته بیانوي. دغه نن ورځ چې د وریښتانو د جګ درولو یا ببر درولو د پاره دواوې پیدا سوي دي چې په وریښتانو یې ووهي، وریښتان یې جګ او ببر ولاړ وي، خو بیا هم د شاو طرف ته مائل او کاژه وي لکه د اوښانو بوکونه. تاسې ته معلومه ده چې د نن ورځې په آرایشګاهو کې دغه موډونه موجود او مشهور دي. سبحان الله. یوازې دا نه چې دغسې وریښتان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عصر او زمانه کې موجود نه و، بلکې نور هم تر ډیره وخت پورې نه و موجود او نه چا پیژندل، خو د نن ورځې موډ دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حال څرنګه او له کومه خبر سو؟ دا د ده صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت او رسالت د اثبات لپاره لوی دلیل دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دواړه ډلې خبروي، تحذیر او اختار ورکوي او فرمایي: لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، دغه دوه ډلې نه جنت ته داخليږي او نه د جنت بوی پر مشلي، حال دا چې د جنت بوی د ډیرو لیرو لارو څخه پر چا مشلي. په ځینو احادیثو کې راغلی دي چې د جنت بوی د څلویښتو کلو د لارې د لیرېوالي پر اندازه پر چا مشلي، او په ځینو احادیثو کې راغلی دي چې د جنت بوی د پنځو سو کلو د لارې د لیرېوالي پر اندازه پر چا مشلي. خو دغو دوو ذکر سوو ډلو ته چې یوه یې د ظالمانو ډله ده چې خلک حق او ناحقه وهي، او بله یې د هغو ښځو ډله ده چې کالي یې اغوستي دي او لسې دي، جنت خو څه کوې؟ بلکې د جنت بوی هم نه پر مشلي. نو خوندو، د څه دپاره خپل ځانونه د دغه لوی خطر او عذاب تحدید او تحذیر چې ستاسې د رب الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه څخه دي په مقابل کې دروي؟ دغه الهي خطر د دغه فانی دنیا په سبب ولې قبلوي؟ د څو ورځو ژوند په سبب او د دې دپاره چې څوک په حرامه درته وګوري د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقابله کوي؟ هغه هم څوک بد در باندې وایي او څوک یې خوښوي، جنت د دغه دپاره پرېږدي؟ دا ډېره تاواني سودا ده. او ته ای د کور مشره، ای د لوڼو پلاره، موږ مسلمانان یو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر اطاعت باید خامخا وکو. آیا د الله جل جلاله هغه قول دی هیر کړی دی چې د سورة التحریم په شپږم نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة؟ یعنی ای هغو کسانو چې ایمان مراوړی دی، خپل ځانونه او خپله کورنۍ، له هغه اور څخه وساتي چې د بلولو شیان انسانان او ډبرې دي. ته د کور مشر او متصرف یې، پر تا یوازې دا نه ده لازمه چې خپلې کورنۍ ته خواړه او کالي ورکې، بلکې د الله جل جلاله په امر سره ته مکلف یې چې دوی باید د اسلامي احکامو په عملي کولو سره له الهي عذابه او د جهنم له اوره هم خلاص کې، تر کومه وخته چې ستا اولاد او کورنۍ ستا تر امر او تصرف لاندې وي، ته باید پر حق او مستقیمه لار برابر کې. باید د جنت پر طرف یې په پوري وهلو ور پوري وهې. دا ستا ایماني وظیفه او فریضه ده. یو عالم وایي، ما ځینې خلق لیدلي دي چې ما ډیر صالح او ښه خلق بلل او اوس هم بولم. لمونځ، روژه، زکات، طاعتونه او عبادتونه ټول کوي، مګر کله چې مې بیا هغه سړی د ده د کورنۍ او لوڼو سره ولیدی، ما ته د ده د کورنۍ او لوڼو د لباس په سبب حیا ودرېدل. مسلمان وروره، الله جل جلاله شدید العقاب دی. تاسې هم باید د خپلې کورنۍ په اداره کولو کې شدت وکی. هو، اول په نرمي او آرامي سره وعظ او نصیحت په کار دي. که نرمي لهجه جار او قربان پایده نه کول، نو شرعا پر تاسې واجب دي چې له شدته کار واخلی، ځکه د اسلام له قانونه د کفر و موت ته د لباس اړول لوی انحراف او خطرناک عمل دی. ورونو، د قیامت د علامو څخه یوه بله علامه هم سته چې یوازې په جزیرة العرب پورې تعلق لري. تاسې ته معلومه ده چې جزیرة العرب ټوله دشت، صحرا او ریګ ده، بې له لږو ځایو چې هلته لږ اوبه او لږ زراعت سته. د جزیرة العرب خلق د اوبو واله نه لري او نه یې پیژني، بې له هغو کسانو چې تر خپل ملک د باندې یې رودونه او د اوبو ولې یا نهرونه لیدلي وي. مگر په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه جزیرة العرب کې د مخه تر قیامت و یو لوی تغییر ته اشاره کړې ده او فرمایي، تر هغو نه قیامت کیږي تر څو تر داسې اندازې به مال ډیر سي چې یو سړی به د خپل مال زکات باسي، خو داسې څوک به نسي پیدا کولای چې ځینې قبول یې کړي، او تر هغو نه قیامت کیږي څو د عربو مځکه څړګاه په وښو ډکه او ولې نسي. په بل حدیث شریف کې راغلی دي چې جزیرة العرب به په کښت او زراعت زرغونه سي او په ولو به ډکه وي، حال دا چې اوس په جزیرة العرب کې یوه واله هم نسته. نو تر هغو نه قیامت کیږي چې په جزیرة العرب کې دغه تغییر رانسي. د قیامت د عجیبو علامو څخه یوه علامه چې تر اوسه نه ده پیښه سوې او پیښه به سي، دا ده چې د فرات د بهیدلو لار به بدله کړل سي. فرات په عراق کې یو لوی نهر یا یوه لویه واله ده چې د هغې د بهیدلو لار به بدله کړل سي. شاید تاسو ته معلومه وي چې اوس د فرات د بهیدلو د لارې د بدلولو دپاره مطالعه او کوششونه کیږي. که دغه د فرات د بهیدلو لار بدله سوه، ډیر خطرناکه حالت به پیښ سي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، تر هغو نه قیامت کیږي تر څو چې لس یا ښکاره کېدل به وکړي فرات د سرو زرو د غره څخه. تر فرات لاندې د سرو زرو غر دی. که دغه واله د خپل بهیدلو د لارې څخه واړول سي، هغه د سرو زرو غر به ښکاره سي چې خلق به پر هغه زرو جنګونه کوي. له هر طرفه به کوششونه کیږي چې دغه زر واخلي. دا نه چې یوازې عرب به د دغه زرو د اخیستلو دپاره کوشش کوي، بلکې لفظ د ناس عام دی. د دنیا مملکتونه به راځي او د دغه زرو دپاره به جنګونه کوي. دا به ډیره لویه مسأله او قضیه وي. تاسې وینئ چې په کومو ملکو کې چې د تیلو ساحان موجود دي، څونه خطرناکه د فتنو او جنګو سبب دي. نو هغه د سرو زرو غر چې د ټول عالم دپاره به د ثروت او سرمایه منبع او مرکز وي، څه حال به پر جوړ کړي؟ نو به د دغه زرو په سبب لوی جنګونه او ډیر قتلونه شروع سي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د هر سلو نفرو څخه به نه نوي نفره ووژل سي، سره له دې چې دغه حدیث شریف به مشهور او خلقو ته ورمعلوم وي. خلق به پوهیږي چې د هر سلو نفرو څخه نه نوي نفره وژل کیږي، مګر بیا به هم جنگ دوام لري. ولې به دغه خونړۍ جګړې دوام لري؟ جواب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي او فرمایي، هر سړی به دا وایي چې ښایي زه هغه په سلو کې یو نفر یم او ژوندی پاتسم. او په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته دا هم راښیي که موږ په هغه وخت کې حاضر وو باید څه وکړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، قریب ده چې فرات د سرو زرو خزانه لڅه او ښکاره کړي، که څوک ورته حاضر سو شی دې نه ځینې اخلي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه موږ ته لارښوونه ده چې په دغه پیتنه کې ځان مه داخلوي، بلکې لرې ځینې اوسي. پس له دغه څخه یو عجبه کار پیښیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم رحمه الله یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، ځکه به د خپلې سینې خزانې قی کې، ځکه به له خپل داخله څخه معدنونه او خزانې راوباسي. په مثل د استواناتو به وي، استوانه د تعمیر و لویو لویو پایو عمودو ټمبو ته ویل کیږي. نو مځکه به د سرو او سپینو زرو دغسې لوی لوی عمودونه د باندې راوغورځوي. سره زر به دونه ډیر سي چې هیڅ قیمت به نه لري. قاتل به ورته ګوري او وایي به، ما د دغه دپاره قتل وکی؟ د سیلې رحمي او دوستیو پرې کوونکی به وایي، ما د دغه په سبب د دوستانو سره دوستي قطع کړه. غل به وایي، د دغه په سبب زما لاس پرې سو. نو به د زرو د ډیروالي په سبب هیڅوک هیڅ شی نه ځینې اخلي. آیا خاورې او ډبرې څوک اخلي؟ نه یې اخلي. نو سره او سپین زر به د خلقو په منځ کې داسې سي لکه خاورې او ډبرې، څوک به یې نه اخلي. د قیامت د کوچنیو علامو په آخر کې به د مهدي علیه السلام مختصر تعریف او پیژندګلوي درته بیان سي. د امام مهدی علیه السلام په باره کې ډیر احادیث رانقل سوي دي چې خلاصه یې په دې ډول سره ده. الله جل جلاله په آخر زمانه کې یو خلیفه رالیږي چې عادل حاکم به وي. د مسلمانانو حکم او آمریت به د ده په لاس کې وي. امام مهدی علیه السلام به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت او د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها له نسب څخه وي. په ځینو احادیثو کې داسې اشارې سته چې د امام حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه د اولادې څخه به وي. د امام مهدی نوم او د پلار نوم به یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نامه او د هغه علیه الصلاة والسلام د پلار د نامه سره موافق او برابر وي، یعنی نوم به یې محمد ابن عبد الله وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، زما د اهل بیت څخه به داسې سړی راووزي چې نوم به یې زما د نامه سره او خلقت به یې زما د خلقت سره موافق وي. دنیا به په عدل او مساوات سره داسې ډکه کې لکه څرنګه چې په ظلم او ستم سره ډکه وه. هو، نوم به یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نامه سره موافق وي. شکل او قیافه به یې هم داسې وي لکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، یعنی د قیافې اوصاف به یې د هغو اوصافو سره برابر وي کم چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوصاف بیان سوي دي، مگر اخلاق او نور عادات یې. دا ممکنه نه ده چې د هیچا اخلاق دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاقو سره مشابه وي، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق او اخلاق قرآن و او په الهي تربیه سره تربیه سوی وو. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي أدبني ربي فأحسن تأديبي، يعني زما رب أدب أو تربية راكرل أو پشا أدب سره مؤدب اكرم. نو ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تربية إلهي تربية ده. هم دارنگ الله جل جلاله ده عليه الصلاة والسلام ده أخلاق وبارك فرمائي وإنك لعلى خلق عظيم، يعني اي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشك چت پردير ليو أو عظيم خيوية، ستا أفعال أو أقوال، ستا أخلاق أو معاملة طول عظيم أو كريم دي. ده ترمر روشان ده چبل هتوك ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پر اخلاق نسي برابر دلي. هو امام مهدي عليه السلام يوازي صالح نه بلکه دير صالح سړی دی، عادل حاکم بوي، وکاله بده مسلمانانو حاکم وي، مزکبه په عدل او انصاف دککه، لکه څنګه چې په احادیثو کې راغلي دي. پس له هغه څخه چې په مسلمانانو کې ډیر ظلم نشر سي، بیا نو دغه عدل کوونکی حاکم راځي او پر ټولو اسلامي مملکتو حکم او تسلط پیدا کوي. ټول اسلامي مملکتونه به متفق او یو کړي، وکاله به په عدل او انصاف سره حکم کوي. علامه شیخ ابن باز رحمه الله د امام مهدي علیه السلام په باره کې یوه لیکنه لري چې خلاصه یې دا ده: د مهدي علیه السلام واقعه او مسأله معلومه خبره ده، او د هغه په باره کې احادیث یوازې دا نه چې ډیر دي بلکې متواتر دي، او تواتر یې معنوي دي، ځکه د روایت طریقې او لارې یې ډیرې دي، مخرجونه یې مخالف دي، راویان او الفاظ یې مختلف دي، امر یې ثابت او یقیني دي، او راتګ یې حق دي. هغه محمد ابن عبد الله علوي حسني دي، يعني ده امام حسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما ده اولاد يسخ دي. نموري عالم نور هم زاتوي پا آخر زمانه كي ده امام مهدي عليه السلام راتق ده امت مسلمه ده پاره الهي رحمت دي، ذكر دي بظلم او ستم منع او ركري، عدل او انصاب بك قائم كي الله جل جلاله بده ده بواسطه پر امت مسلمه ده خير بيرغ وغلوي، او دغه وعده سوی امام مهدی د اهل تشیع یا شیگانو د مهدی څخه مخالف دی، ځکه د اهل تشیع په مسلک او مذهب کې مهدی راغلی یا پیدا سوی دی، او نوم یې له دغه نامه څخه مخالف دی، ځکه هغه څوک چې اهل تشیع یې مهدی بولي د هغه نوم محمد ابن الحسن العسکری دی. مګر دغه مهدی چې موږ د هغه په باره کې خبرې کوو بل څوک او ده هغه څخه مخالف دي. نوموړی عالم نور هم زیاتوي او وایي، علامه ابن کثیر رحمه الله وایي: ګمان کوم چې د مهدی علیه السلام د راتګ وخت به په آخره زمانه کې د عیسی علیه السلام د نزول په وخت کې وي. خو ذکر سوی عالم په خپله لیکنه کې پس له هغه څخه چې د هغو احادیثو تفصیل بیان کړي چې د امام مهدی و مسئلې ته اشاره پکښې ده، دا زیاتوي چې دا قول شکاره او قوی دی چې د امام مهدی علیه السلام راتګ به په آخره زمانه کې د مسیح علیه السلام د رجوع سره وي. مګر دا جمله هم پر زیاتوي چې دا حتمی او قطعی نه ده چې په ذکر سوي وخت کې دی امام مهدی علیه السلام راسي، شاید د هغه راتګ بل وخت وي. د قیامت لوی علامې، کمی علامې چې تر اوسه ذکر سوي د قیامت د کوچنیو علامو څخه وي چې ځینې یې پخوا ښکاره سوي دي، او ځینې یې دغه اوس ښکاره او روانې دي، او ځینې به یې تر دې وروسته ښکاره سي. مګر د قیامت هغه لوی علامې چې ډېر احادیث و دې ته اشاره کوي چې ښکاره سوي، لکه د امیل دانې یوه به په بله پسې وي، لکه د غاړې امیل چې وشکېږي دانې یې یوه په بله پسې رالویږي، او هر علامه به تر هغه د مخنۍ علامې لویه وي. یوه علامه چې ښکاره سي بله به سمدستي په پسې وي، دغه رنګه به دغه علامې پیښیږي تر څو چې قیامت کیږي. د قیامت لوی علامې داسې نه دي لکه کوچنۍ علامې چې متفرقې او پاشلې دي، بلکې لوی علامې داسې دي لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې موږ ته راتلونکی تاریخ بیانوي، چې د مخه تر قیامت به پرله پسې پیښیږي، او د قیامت لوی علامې هم پر دوه قسمه دي، چې یو قسم یې د قیامت پر نږدېوالي دلالت کوي، او بل قسم یې د قیامت پر شروع کېدلو او واقع کېدلو دلالت کوي. هغه علامې چې د قیامت پر نږدېوالي دلالت کوي په مسیح الدجال سره شروع کیږي، او هغه علامې چې د قیامت پر پیښېدلو دلالت کوي چې نور نو قیامت کیږي، هغه د دابه ښکاره کېدل دي او د مغرب له طرفه د لمر راختل دي. اوس به د قیامت د لویو علامو هغه چې په مسیح الدجال سره شروع کیږي په تفصیلي بیان شروع وکړو. د دجال هغه چې پښتانه خرجدال بولي، شکاره کېدل لویه فتنه او لوی امتحان دی، بلکې د بشر په تاریخ کې تر ټولو فتنو لویه فتنه دغه د دجال شکاره کېدل دی. لکه څرنګه چې امام مسلم د عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل، د آدم علیه السلام د خلقت یا پیدا کېدلو څخه بیا د قیامت تر قائمېدلو یا پیښېدلو پورې بله داسې لویه فتنه نسته چې د دجال تر فتنې دي لویه او غټه وي. د مسیح الدجال فتنه په آخره زمانه کې چې قیامت رانږدې سي ښکاره کیږي. ابن اثیر رحمه الله وایي، دجال ته په دې سبب مسیح ویل کیږي چې یوه سترګه مسح سوې یا مشل سوې ده، په یوه سترګه ړوند دی، نو ځکه مسیح ورته ویل کیږي. او دجال په دې سبب ورته ویل کیږي چې کذاب او درواغجن دی. خو عیسی علیه السلام ته هم مسیح ویل کیږي، او هغه ته بیا په دې سبب مسیح ویل کیږي چې پر مریضانو او ناروغانو به یې لاس تېراوه، مسح کول به یې، او هغوی به د الله جل جلاله په اراده له مرضو او ناروغیو څخه جوړېدل. نو د دغه مسیح او هغه مسیح چې په یوه سترګه ړوند دی ډېر فرق دی. خو مسیح الدجال ته مسیح په خې سره هم ویل کیږي، ځکه چې یوه سترګه مسخه سوې ده. دجال په داسې وخت کې پیدا کیږي چې د مسلمانانو حالت به ډېر ښه او د ترقی حال وي، امت مسلمه به قوي سوی وي، د اسلام درجه او مقام شان او شوکت به پر نورو ادیانو لوړ او ښکاره سوی وي. لکه مسیح الدجال چې د دې دپاره راځي چې دغه په مسلمانانو کې پیدا سوی قوت او اتحاد مات او رکی. لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دجال تر ښکاره کېدلو د مخه د مسلمانانو دغه د ترقی حالت ته اشاره کوي، او په هغه حدیث شریف کې چې ابو داود او د حدیث نور امامان یې د جبیر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، تاسو مسلمانان به د روم سره د امن صلح وکړي، د روم څخه مقصد اروپایان او امریکایان دي، بیا به تاسو او دوی د مشترک دشمن سره جنگ وکړي، مسلمانان او نصارا به په ګډه د داس چا سره جنگ وکړي چې هغه به د دوی دواړو دشمن وي، نو دغه اسلامي او نصراني اتحاد به پر هغه مشترک دشمن کامیاب سي، او دغه کامیاب لشکر به بیرته په داسې حال کې راوګرځي چې هم به یې غنیمتونه اخیستي وي او هم به سالم وي. یعنی په مسلمانانو او نصاراو کې به مرګ او ژوبله لږ وي، د دغه تحالف او اتحاد به لویه کامیابی په نصیب سوی وي. بیا به دغه مشترک لشکر په مرج زیتولول کې چې په شام کې د یوه ځای نوم دی واړوي، هلته به یو نصراني سړی صلیب پورته کې او وبه وایي، صلیب غالبه او کامیابه سو. اصلا جنگ داسې جنگ و چې مسلمانان او نصارا پکښې متحد او ملګري وه، مګر دغه نصراني غواړي چې فخر او کامیابی یوازې د نصاراو پر نامه اعلان کړي، نو ځکه وایي صلیب کامیاب سو. د مسلمانانو یو نفر ته به قهر ورسي، صلیب به ځینې واخلي او مات به یې کړي، دلته به نصارا غدر او خیانت وکړي، پر مسلمانانو به حمله وکړي، په مسلمانانو کې به قتل او وژنه شروع کړي. د دغه جنگ په باره کې ډېر احادیث راغلي دي چې وایي دغه جنگ به قصابي وي، و دغه جنگ ته ملحمه الکبرا ویل سوې ده، یعنی لوی قصابه. نو د مسلمانانو او رومیانو په منځ کې به لوی جنگ شروع سي. کم مسلمانان چې په دغه وخت او دغه ځای کې موجود وي خپلې اسلحې ته بور ولاړ سي، مګر دغه مسلمانان به الله جل جلاله په شهادت مکرم کړي او وبه وژل سي. په دغه ځای کې به ټول موجود مسلمانان په شهادت ورسیږي. بیا به د مسلمانانو بله ډله راسي، پر نصاراو به حمله وکړي، نصارا به هم مړه کړي، هم به بنجان ځینې ونیسي. بیا به د نصاراو قواوې د مځکې د اطرافو او د شاوخوا مملکتو څخه سره یو ځای سي. اچا بیرغ به پر مسلمانانو سره راټول سي. ښایي د اچا بیرغو څخه اچا مملکتونه مقصد وي، او تر هر بیرغ لاندې به د جنگي عسکرو شمیر تر 12,000 نفرو کم یا لږ نه وي. یعنی د مسلمانانو د جنگ دپاره به د 1,000,000 په شاوخوا کې عسکر سره راټول او یو ځای سي. نو به د مسلمانانو او نصاراو په منځ کې هغه لوی جنگ شروع سي. رومیان یعنی اروپایان او امریکایان به شام ونیسي، او د مسلمانانو نور عسکري قوه به د مدینه منورې څخه وروزي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تر هغو نه قیامت کیږي تر څو چې رومیان به په اعماق یا دابق کې واړوي. دغه منطقې په شام کې دي، یعنی اروپایان او امریکایان به دغه منطقې ونیسي. نو د مدینې منورې څخه به یو لشکر وروزي چې د دغه لشکر خلق به په دغه وخت کې د مځکې د مخ هغه تر ټولو ښه خلق وي. کله چې دغه دوه لشکره مخ په مخ سره ودرېږي، نصارا به ووایي موږ او هغه خلق سره پرېږدئ چې زموږ خلق یې بندیان کړي دي. یعنی هغه کسان چې پر موږ یې حمله وکړه او زموږ نفر یې بندیان ونیول، هغه را پرېږدئ چې موږ یې ووژنو. مسلمانان به ورته وایي یا والله هیڅ کله به تاسې او زموږ ورونه سره پرې نه ږدو. نو به د مسلمانانو او نصاراو په منځ کې جنگ شروع سي. څرنګه چې د رومیانو لشکر ډیر لوی لشکر دی، قریبه به وي چې د مسلمانانو لشکر ماته او شکست وخوري. نو په مسلمانانو کې هغه کسان چې اسلام او ایمان یې ضعیفه وي، هغه به هم د کفارو څخه وبیریږي، مرتد به سي او د رومیانو خواته به ور واوړي، چې د کفارو لشکر به نور هم په ډیر سي او د مسلمانانو لشکر به لږ او کم سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله جل جلاله به هیڅ کله و دغه اوشتو خلقو ته د توبې توفیق ور نه کړي. په همدغه باره کې هغه حدیث شریف چې امام مسلم یې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، داسې رانقل سوی دی چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي دشمن دی چې د مسلمانانو دپاره سره راټولیږي او مسلمانان د هغو دپاره سره یو ځای کیږي. راوی د حدیث وایي چې ما عبدالله ابن مسعود ته وویل چې دغه د مسلمانانو د دشمن څخه د مقصد رومیان دي. د رضی الله تعالی عنه وویل هو، او ویل دا به شدید جنگ وي. دلته به په مسلمانانو کې یوه ډله سره یو ځای سي چې پر مرګ به عهد او وعده سره وکړي، او پر نصاراو به په یوه وار حمله وکړي، خو دغه ډله به ټول شهیدان سي. په دغه ورځ به جنگ تر شپې پورې دوام لري. په شپه کې به دواړه طرفه سره لري او آرام سي. په دوهمه ورځ به بیا جنگ شروع سي. بیا به د مسلمانانو یوه ډله پر مرګ عهد او وعده سره وکړي، او په جنگ به شروع وکړي، خو دغه ډله به هم ټول شهیدان سي. د جنگ په دریمه ورځ به هم دغسې واقعه پیښ سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې د جنگ څلورمه ورځ سي، پاته مسلمانان به د جنگ و طرف ته ورسي. د جنگ په څلورمه ورځ به د نورو اسلامي ملکو څخه اسلامي قواوې راورسیږي، او اسلامي لشکر به قوي سي، او د نصاراو پر لشکر به حمله وکړي. په کفارو کې به داسې قتل او وژنه وکړي چې مثل یې نه دی لیدل سوی. په نصاراو کې به داسې مذبحه او سلاخانه جوړه سي چې نږدې به وي چې د نصاراو ټول لشکر دي قتل او پناه سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د نصارا و وجنه داسې بیانوي او فرمایي، حتی چې مرغه د دغه مړو پر سرو لوړ تیریږي تر دوی بلا نوي تیر سوی چې مړ به راولویږي. دا د هغه بدبویي او میکروبو په سبب چې د دغو مړو څخه پیدا سوي دي. کله چې یو مرغه پر دغه منطقه راسي مړ به رالویږي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغو مړو د شمیر په باره کې فرمایي، د یوې کورنۍ شمیر چې سل نفره وو د هغو څخه به بېله یوه نفره نور څوک نوي پاته. په نصاراوو کې به دغسې لویه او عامه وژنه پیښه سي. کله چې دغه نصر او لویه کامیابي مسلمانانو ته حاصله سي، شیطان علیه اللعنه به په قهر سي. د نصاراوو اتیا لشکرې په یوه وار ماته او شکست خوري او دغسې عامه وژنه پکښې پیښیږي، د اسلام قدر او درجه نور هم لوړیږي. نو خود شیطان ته ډیر قهر ورځي، ځکه د ده ملګري او متابعینو ماته وخوړل او د توحید کلمه لا اله الا الله کامیابه او موفقه سوه. نو د دې دپاره چې مسلمانان نور هم دغه خپلې حملې ته دوام پسې ور نه کړي، شیطان به په مسلمانانو کې یوه لویه ناره وکړي او وایي، ستاسې په کورنیو کې دجال راووتئ، یعنی دجال ښکاره او پیدا سو، هغه هم ستاسې په وطنو کې. دغه خبر په مسلمانانو کې نشر سي، ځکه مسلمانانو ته د دجال قصه او فتنه معلومه ده او په خبر دي. د دې څخه دا هم معلومه سوه چې د دیني علومو معلومات به تر هغه وخته پورې موجود او باقي وي. نو خلق به د نصاراوو سره جنګ کول پریږدي او تیاری به نیسي چې خپلو کورو او وطنو ته ولاړ سي. خو بیا به په وروسته کې دا معلومه سي چې دغه ناره درواغ وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، هغه اوله ډله چې د مسلمانانو له طرفه د دجال د معلوماتو د پاره لیږل کیږي، هغه به لس نفره سپاره وي. د مقدمې پر ډول به دغو نفرو ته دا وظیفه ورکول سي چې تاسې ولاړ سئ د دجال معلومات وکړئ. دا ځکه چې لشکر ژر نسي رسېدلی، نو دغه لس نفره اول د معلوماتو د پاره لیږل کیږي او لشکر هم سره پاشل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي، ما ته د دغو لسو نفرو نمونه او د پلرو نمونه را معلوم دي او د اسانو رنګونه را معلوم دي. دوی په دغه ورځ د مځکې پر مخ تر هغه ټولو ښه فرسان یا سپاره دي، یا د مځکې پر مخ د هغو ښو سپرو څخه دي، یعنی د دغه وخت د هغه ډیرو ښو خلقو څخه دي. نو دغه خلق چې د جنگ د میدان څخه د معلوماتو د پاره ولاړ سي، هلته به ور معلومه سي چې د دجال خبر صحیح نه و. خو کله چې اسلامي لشکر سره متفرق سي او خپلو وطنو ته رهي سي، په دغه وخت کې دجال ښکاره کیږي. نو په نصاراوو کې دغه قتل او وژنه د دجال قبحه الله د راوتلو مقدمه ده. د دجال عام تعریف او پیژندګلوي په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي راغلی دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، دجال می په خوب کې ولیدی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دجال لیدلی دی، ځکه د انبیاء علیهم السلام خوب حق دی او د هغه د شکل او قیافه بیان مسلمانانو ته وکړي او وی فرمایل، سرپوستی په بدن غټ سړی می ولیدی چې د سر ریشتان یې پیچلی چنگ چنگ و، پر اساس سترګه ړوند و، سترګه یې لکه چختان سوی انګور، د انګور څخه چې اوبه وباسي چشي پاته کیږي. د دجال سترګه هم دغسې پوچه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، پوښتنه مې وکړه چې دا څوک دی؟ ویل، دا دجال دی. دلته یوه پوښتنه پیدا کیږي، هغه دا چې په ذکر سوي حدیث شریف کې لفظ د رجل یعنی سړی ذکر سوی دی، اوس نو آیا دجال د انسانانو څخه دی که د پیرانانو څخه دی؟ جواب، دا یقیني نه ده معلومه چې دجال انسان دی که پیری، ځکه لفظ د رجل چې په حج شریف کې ذکر سوی دی انسان او پیری دواړو ته استعمالېدلی سي، لکه څرنګه چې الله جل جلاله د سورة الجن په شپږم نمبر آیات کې فرمایي، وانه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعني او بشك چوب دیر سڑی ل انسانانو سخه چ پنا به غشته پسړی سره د پیرانانو. نو د دغه آیات شریف په استناد سره لفظ د رجل عام سو چې انسان او پیری ودواړو ته ویل کېدل سي، خو د مسلمانانو د علماو اکثره او ډیره حصه وایي چې دجال انسان دی او د آدم علیه السلام د اولادې څخه دی، مګر ځینې علما وایي چې دجال شیطان دی د بشر په شکل سره کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دجال ډیرې واضحه او ښکاره علامې راته بیان کړې دي چې دجال سرپوستی په بدن غټ سړی دی او د سر ویښتان یې پیچلي او په راسته سترګه ړوند دی، راسته سترګه یې پوچه ده. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري رحمه الله یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هیڅ نبی ندی را لېږل سوی مگر خپل امت یې د هغه درواغجن څخه چې په یوه سترګه ړوند دی بیرولی دی. خبر اوسی چې دجال په یوه سترګه ړوند دی او ستاسې رب ړوند نه دی، او بشکه د دجال د دوو سترګو په منځ کې لیکل سوی دی کافر. د امام بخاری رحمه الله په بل روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بین عینیه مکتوب کافر او کاف فا را، یعنی د دجال د دوو سترګو په منځ کې لیکلی دی کافر، یا په حروفو جلا جلا لیکل سوی دی کاف فا را، یعنی دغه درې حرفه یې د سترګو په منځ کې لیکلي دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو په منځ کې ودرېدی، د الله جل جلاله داسې حمد او ثنا یې وویل چې رب عز وجل داغه حمد اهل او لائق و، او بیا یې وفرمایل زه تاسې د دجال څخه بیروم، هیڅ داسې نبی نسته مگر خپل قوم یې د دجال څخه بیرولی دی. په تحقیق نوح علیه السلام خپل قوم د دجال څخه بیرولی دی، مگر زه تاسې ته د دجال په باره کې داسې خبره کوم چې هیڅ نبی خپل قوم ته نه ده کړې. پوسی چې دجال په یوه سترګه ړوند دی او الله سبحانه وتعالی ړوند نه دی، یعنی دا چې دجال دعوه کوي چې زه الله یم او خلق و دې ته دعوتوي چې دی په الوهیت سره ومني، خدا امکان نه لري چې دی دې الله سي، ځکه الله جل جلاله ړوند نه دی او دجال په راسته سترګه ړوند دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د عمر ابن ثابت الانصاري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دجال په باره کې خلقو ته لارښوونې کولې او د هغه څخه یې خلق بیرول، نو یې وفرمایل د دجال د دوو سترګو په منځ کې لیکل سوی دی کافر، هغه څوک یې ویلی سي چې د ده کارونه یې نه وي خوښ، یا یې هغه څوک ویلی سي چې مؤمن وي، یعنی دغه لیکنه هغه څوک ویني او ویلی سي چې د دجال کارونه یې نه وي خوښ، د دجال څخه منکر وي، یا دا چې هر مسلمان یې ویلی سي مگر کفار یې نه ویني او نه یې ویلی سي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پوسی چې ستاسي څخه هیڅوک تر هغو خپل رب نسی لیدلی تر څو چې مړ نسی، یعنی د دې دنیا په ژوند کې څوک الله جل جلاله نسی لیدلی، نو دا چې دجال د الوهیت یا خدایي دعوه کوي دا څنګه کېدلی سي چې تاسې د ستاسې رب عز وجل د دې دنیا په ژوند کې وویني؟ دا هم امکان نه لري. د دجال په علامو کې دا هم راغلی دي چې دجال عقیم وچ دی، اولاد یې نه کېږي، یا دا چې اولاد خو به یې سوی وي خو نسل او نسب یې نه پاته کېږي، یعنی داسې اولاد نه لري چې تر ده وروسته دي ژوند وکړي. او د دجال دغه علامه چې عقیم یا وچ دی په هغه اوږده حدیث شریف کې راغلی ده چې امام مسلم یې د ابي سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، او په وروسته کې به هغه حدیث شریف پوره ذکر کړل سي. خو اوس به د هغه حدیث شریف څخه دغه یوه حصه ذکر کو، هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي هو عقیم لا یولد له، یعنی هغه وچ دی، اولاد یې نه کیږي یا نه پاتیږي. دجال دا دعوه هم کوي چې دی رب او الله دی، العیاذ بالله. دا ځکه چې الله جل جلاله د خلقو د امتحان دپاره د ته داسې قدرتونه او امکانیات ورکوي چې خلق په فتنه او امتحان کې اچوي. ځینې خلق د دجال تصدیق دغه دده د قدرتو او امکانیاتو په سبب کوي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق پوره متوجه کوي او خبروي چې تاسې څنګه دده تصدیق کوي چې هو دی رب دی. لکه څرنګه چې په دمخني حدیث شریف کې درته وویل سوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي تاسې پوهیږئ چې هیڅوک نسی کولای چې خپل رب دی وویني تر څو چې مړه نسی. یعنی په دنیا کې یوازې موږ او تاسې نه، بلکې هیڅوک نسی کولای چې الله جل جلاله دی وویني. نو دا څنګه کېدلای سي چې دجال دی ستاسې په حضور کې وي او تاسې دې ورته ګورئ او دی وایي زه الله یم العیا. محترم ورونو، څرنګه چې فتنه پای ته ورسېدل، زموږ پاته بحث به په راتلونکې پنځمه فتنه کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.